السلام علیکم د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ته مو زه نوري اس نوري هرکلای کوم. نن د نومبر ولسم د محصولانو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د محصولانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. په نړۍ کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د محصولانو پر مخ پوهنتونونه او نورې لوړې تحصیلي مؤسسې تړلي او محصلین له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دغه ورځ د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي هم له زده کړو بې برخې دي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د لوړو زده کړو د سیستم د اصلاح او د نجونو د زده کړې لپاره د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره پر پلانونو کار کوي او په بشپړېدو سره به محصلان او نجونې زده کوونکي بیرته زده کړې پیل کړي. له محصلانو او زده کوونکو راخوا د پوهنتونونو د زده کړې د بهیر له بندېدو سره ډیری استادان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. ویل کیږي چې یو شمېر استادانو نورو کارونو ته مخه کړې او یو شمېر هم له هېواده وتلې دي. په ډیرو ولایتونو کې د ښوونځیو د ښوونکو وضعیت هم له اقتصادي پلوه خراب دی، ځکه چې ډیرو څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستې. په دې خبرونه کې بل تاسو واورو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ یاست، د دغو ستونزو د هواري کومه لاره چاره وینئ، مسؤولو چارواکو ته څه کول پکار دي او که دغه ستونزه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د لوستو یا د مسلکي کدرونو وضعیت څه ډول وي، آیا په دې برخه کې رامنځته کیدونکې تشه به جبرانیدونکې وي. د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم، کولی شئ چې په دې ټلیفونونو راسره تماس ونیسئ. 00420221205001، تکراروم 00420221205001. بل شمیره ده 00420221205001. دا ورسته شمیره مو د واتساپ شمیره هم ده. په وړیا توګه سره کولی سئ تماس ټینګی. بیا یې تکراروم 00420221205001. دغه راز د اسکایپ لاره هم کولی سئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې به د محصولانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصولانو او د زده کوونکو د وضعیت په اړه هغه راپور ته غوږ شو چې زموږ خبریال چمتو کړی دی. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې تر اوسه له شپږمو ټولګیو پورته نجونې نشي کولی چې ښوونځیو ته لاړې شي او په د هیواد کې دغه راز د محصلینو پر مخ هم پوهنتونونه او د لوړو زده کړو مؤسسې تړلې دي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
زموږ ښوونځي په زوره تړلې دي
پرته له هیڅ دلیله. پوهنتون باندې
ښوونځی زموږ لپاره زموږ ژوند کې هر څه وو.
تعمیرم نه لرو، کتابونه او لابراتوار نور اسانتیاوې ټول سره ټکنې دي. مشکلات سره
تاکید شي په افغانستان کې د زرګونو زده کوونکو او محصلانو د زړه خبروي چې دلته سوتانه استازولي کوي. هغه چې د بشري پیړۍ تر ټولو په دې پرمختللې زمان کې ژوند کوي، خولای هم د زنیو پر مخ ښوونځی او پوهنتون تړلی او ډیر شمیري لا کتاب و قلم هم نه لري.
او د ښوونځي تړل خو په مونږ لوی ظلم دی.
مسکا د ننګرهار اوسیدونکي ده. سکال اووم ټولګي ته بریالی شوه. وایي د امیدونو په نوي پړاو یې پل کې خود خونه خبر لدی چې د علم دروازه به یې پر مخ تړل کیږي.
حیران یو چې یا دوی به مونږ ته اجازه راکړي او یا به را نه کړي. مونږ به داسې چپ کیننو، خپل غږ پورته کوو، څونه چې مو له وسه کیږي غواړو چې نړیوال زموږ د غږ واوري او د هغوی څخه دا مرسته غواړو. دا ظلم دی په مونږ نه کوي چې ښوونځی دې تړلی پاتې شي.
یسرا په ناامن لوګر کې تر دوه میاشتو وړاندې هم ښوونځي ته تله او په یو لسم ټولګي کې زده کړه کوله، خو اوس په کور ده. وای پر ذهن یې د ښوونځي بندېدو ډیره بده اغیزه کړي.
کله چې ښوونځی بند سوی داسې کله کله داسې فکر کوم چې زندان کې یم، ځکه نه درس شته، نه ملګري شته چې زه ووینم، او موږ پرته له ښوونځي نه داسې یو ډیر ښه ځای راحته ځای چې هلته ټولې نجونې وي، ښځې بل ځای موږ نه سو لیدلی چې هلته لاړ سو د درس لپاره یا درس وایي.
وخت د طالبانو له رسېدو سره سم ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو موده وروسته د دوی حکومت تر شپږم ټولګي نجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړه. په دویم ګام کې د هلکانو منځني ښوونځي پرانستل، خو لا هم په اکثریت ولایتونو کې د نجونو پر مخ متوسطه ښوونځي بند دي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو د ښوونځیو د بندېدو په اړه یې منطقي دلیل د زده کړو لپاره د اسلامي او افغاني چوکاټ برابرول دي. داسې مهال چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو ښوونځي سره جلا دي او تر خوا انجونې په یو ځانګړي یونیفورم کې چې حجاب ته ورته دی ښوونځیو ته ځي. که څه هم د افغان زده کوونکو لپاره د ښوونځیو بندېدل یو لوی خنډ دی، خو ډېرې نورې ستونزې هم شته چې د دوی د زده کړو په بهیر منفي اغېز کړی. فرید د غزنی د ګیلان ولسوالۍ د پیر محمد خان لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی، هغه سیمه چې له وړاندې یې جګړو په پوهنیز بهیر ډېر بد اغېز کړی. دی وایي له مخکې یې لا کتاب، لابراتوار او د زده کړو لپاره ډېر وسایل نه لرل، خو اوس دا ستونزې یو په دوه شوي.
هیڅوک هم باور نه دی سبب مو بیا په دې سیمه کې راټولیږو که نه راټولیږو، سبب بیا مو استاد ولرو که بیا ونه لرو. استاد هم باور نه دی سبب بیا راسي هم د پرون یادونه په ځای باندې موږ ته مخکې په سیمه کې ودرېږي او درس راته ووایي.
فرید د دې بې باورۍ لامل د ښوونکو پر وړاندې د نوي حکومت نه پاملرنه او د هغوی د معاشاتو ځنډېدل ښيي. که څه هم یونیسف ژمنه کړې چې د افغان ښوونکو معاشات ورکوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د ښوونکو د څو میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. خو داسې مهال چې د پوهنې وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخ دی او بهرنۍ مرستې هم بندې دي، د راتلونکو کلونو لپاره د کتابونو د چاپ، د ښوونکو د معاش او ښوونځیو ته د اړینو توکو د استولو لپاره د دې وزارت پلان څه دی؟ د طالبانو د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان ازادي راډیو ته وویل د ښوونکو د زمري میاشتې معاش ورکړل شوی او د پاتې دوو هغو به هم ژر ورکړل شي. دغه کتابونه چا پاره د هغو پروژو یادونه کوي چې مخکنی جمهوریت نظام په کار اچولی او ژر به چاپ شوی کتابونه افغانستان ته راولېږدول شي.
د کتابونو په حق د ملل متحد او د ځینو نورو سازمانونو مرسته د پخواسه امو لکه وس زمجر و د 10 میلیونه یو پروژه د کتابونو دغه یو سیټ په غاړه اخیستو.
که څام اوس مهال یو ډیر شمیر خوانځي بندي، خو د جمهوریت نظام لړنګېدو وړاندې یعنی د یو زر څلور سوه کال په لومړیو کې د پوهنې وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې 1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته تلل چې له دېر شمېر یې څه د پاسه 3 میلیونه نجونې وي. همدا ډول 14500 ښوونځي پرانیستي وو چې پکې 120000 ښوونکو زده کوونکو ته زده کړه ورکوله چې په دوی کې 13% ښوونکي ښځینه وي. خو د 2 میلیونه ماشومانو له ډلې 46% یې د زده کړو لپاره یا ښوونځی نه درلود یا هم ټولګی. وخته د طالبانو له رسیدو سره یوه هیله دا و چې کېدی شپه هغو سیمو کې هم بیرته ښوونځي پرانیستل شي چې کلونه کلونه د جګړو له امله تړلي وو، خو لا په دې برخه کې کوم ښه خبر نشته. دا برخلیک یوازې د ښوونځي د زده کوونکو نه دی، بلکې له 3 میاشتو راهیسې ټول دولتي پوهنتونونه هم تړلي دي. کمال الدین سپان د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل دی. د زده کړې د پای لپاره یې پاتې شوي یوه میاشت یوه کال ته په غځېدو ده، خو لای هم د پوهنتون د پرانستل کېدو هیڅ خبر نشته.
د لوړو زده کړو وزیر څو ځلې ویلي و چې ډېر ژر به پوهنتونونه فایل شي، خو لا هم پرته له هیڅ دلیل، پرته له هیڅ ستونزې ویلو یا ښکاره کولو پوهنتونونه بند دي او دغه حالت دغسې نامعلومه دوام کړی دی.
په افغانستان کې 9 دولتي پوهنتونونه شته چې اوس یې دروازې تړلي. تر خوا 129 د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې یا پوهنتونونه شته، خو دوی د فعالیت اجازه لري. د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د تړل کېدو دلیل د زده کړو لپاره د شرایط چاپیریال برابرول ښودلي. خدا چې د دې چاپیریال د برابرېدو لپاره څومره نور وخت اړتیا ده او کله به پوهنتونونه پایل شي، د دې وزارت وایي احمد تقی دې پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره له ژمنو سره سره خبرو ته حاضر نه شو. خو د ناهیلۍ په دې ګرجن حالات کې د قلملار ټولنې مشر مطیع الله عیسی د افغان زده کوونکو د زده کړو د پایل ناره لا هم پورته ساتلې او له دوی سره د مرستو لپاره ولایت په ولایت ګرځي. هغه له طالبانو غواړي چې زده کړې او زده کوونکي لومړیتوب وګڼي.
د پوهنې بهیر د پرمختګ لپاره باید ښوونکو ته په خپل وخت معاش ورکول سي. په ټولو هغه سیمو کې چې 40 کلونه ښوونځی نه و، د جګړې له امله هلته ښوونځی بند و یا هیڅ په تشکیل کې نه و، هلته باید ښوونځی پرانستل سي. او د افغانستان ټولو سیمو ته د هر ولایت او هر کلي ته د ښوونځی لپاره کتابونه واستول سي او په هر کلي کې په هر سیمه کې ښوونځی ده دا وی د ضرورت مطابق باید د ښوونکو تشکیل ورکول سي.
د نوومبر ولسم مال تیر او اتیا کلونو رئیس د زده کوونکو د ورځې په نوم منزل کیږي. دا ورځ د اروپا په تاریخ کې د دویمې نړیوالې جګړې لپاره وړاندې په ځان پسې یوه اوږده کیسه لري.
د کیسې یادونه به وکړو، خو په تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د محصلانو، د زده کوونکو، د استادانو، د پوهنتون د استادانو او دغه راز د ښوونځیو د دغه راز ښوونکو د ستونزو په باب واورېدل. نن د نومبر 10 د محصلانو نړیواله ورځ ده. خی پوشه چه دا ورځ اول نومول شوه ده. نون نسوا نه دیرشم کال چې د چک جمهوریت د پخوانی نازی جرمنی نازی ځواکونو لخوا اشغال شوی و د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د پوهنتون محصلینو د دغه اشغال په وړاندې اعتراض کوي او چې د دغه اعتراض په وړاندې جرمنی نازی ځواکونه هم وسلو ته مخه کوي. یو شمیر محصلان وژني او دغه راز شاویل کېږي. 1200 محصلان هم د شاقه کارونو کمپونو ته لیږدوي. له هغه وروسته پتیل شوی نړیوالې ټولنې چې دا ورځ د محصلانو د ورځې په نوم هر کال ولمانځل شي. د خبرونې ته مو یو میلمه ته هم بلنه ورکړې ده. د کابل پوهنتون استاد او د غراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان حامد عبیدی هم را سره وصل دی. عبیدی صاحب خبرونه ته خره غلاست.
سلامونه تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
کور ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. البته خبرونه د مایکروفون تاسو یعنی د اوریدونکو لپاره ده. یو ځل بیا مخکې له دې خبرې پیل کړو، د اوریدونکو ته بیا هم د ټلیفون شمیرې اعلانوم چې را سره تماس ونیسي. کېدای شي چې دوی هم ځینې پوښتنې له تاسو وکړي، ځکه چې مخکې د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه مو هم دنده ترسره کړې او هم د کابل د پوهنتون استاد پاتې شوی یاست. قدرمن اوریدونکو، دغه ټلیفونونه در سره یادداشت کړئ: 00420221 2 4 5 0 1. بل شمیره ده چې د واتس اپ شمیره ده 00420221 2 4 6 0 1. دغه راز د سکایپ لاري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړي. رادیو ټکی ازادي مو د سکایپ آدرس ده. عبیدی صاحب، دغه اوسنۍ وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د مسؤلانو د نړیوالې ورځې له امله ټولو درنو محصلینو ته او زده کړانو ته مبارکي وایم. د لوړو زده کړو او د پوهنتونونو په مجموع کې د مکاتبو د وضعیت په هکله، که څه هم تاسو په تفصیلي ډول په راپور کې پرې بحث وکړ، خو زه فکر کوم چې د پانتونونو د نه پرانستلو یو دلیل دا ده چې د اسلامي امارت د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. د دې تر څنګ ګڼ شمېر کادرونه د افغانستان څخه وتلي دي. د کابل پانتون څخه چې زه خبر لرم، مثلا ګڼ شمېر پانځیو کې تر 500 استادان اوس نشته، بهر ته تللی دي. د دې تر څنګ په ځینو نورو پانځیو کې 40% 30% د اقل هغه 30% استادان دي چې هیواد پریښی او بهر تللي، او دا لویه ستونزه ده د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره. که استاد په صنف کې نه وي، یا استاد دغه تکمیل نه وي، بیا څنګه دوی نصاب تکمیلوي او خپل درسونه تکمیلوي؟ دا یوه ستونزه ده. د دې تر څنګ اقتصادي اړخ مې درته وویل، د اقتصادي اړخ دوی د ستونزو سره مخامخ دي. ماشونه نشي ورکولای، بودیجه ورته نه لري، او تاسو عملا ګورئ چې دغه دوه درې میاشتې کېږي نه استادانو معاش اخیستی، نه هم د معارف ته معاش نه ده ورکړی، او لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو استادانو ته معاش نه ده ورکړی. دا دویمه ستونزه. درېیمه ستونزه، زه فکر کوم چې دوی خپلمنځي ستونزې هم لري، په دې معنا چې د نجونو د ورتګ پاکله تر اوسه دوی کوم تفاهم ته نه دی رسېدلي. که څه هم رپورټ کې تاسو یادونه وکړه، د اسلامي چاپېریال اړخه فکر کوم چې چاپېریال محصلینو ته او نجونو ته جوړ دی. پوهنتون مکاتب خو مطلق جدا دي. پوهنتونونو کې فضا دوی کولای شي ډېر په سادهګۍ صنفونه سره جلا کړي، مثلا د نجونو صنفونه جلا شي، د هلکانو صنفونه جلا شي، بیا دا بله ستونزه رامنځته کوي. کله چې دوی صنفونه جلا کوي، باید استادان ډېر وسي، په حال کې چې ګڼ شمېر استادان له بده مرغه ګڼ شمېر نه شو ویلی، خو یو شمېر استادان دنده خوشي کړې، د افغانستان څخه بهر تللي. اوس که دوی چیرې صنفونه سره جلا کړي، نو مثلا فکر وکړئ یو پنځه کې چې شل استادانو باید حداقل 30-40 استادان نوسي، چې مثلا یو سن دو سن چې کیږي خو استاد ورته اړتیا ده، استاد باید زیات کنه. نو دا یو غټه ستونزه ده چې دوی له دې عمله هغه صنف هم اوس مهاله دخل جلا کولی نه شي. د دې تر څنګ دا تخنیکي ستونزه ده چې دغه تخنیکي ستونزه په مجموع کې د نظام په وړاندې خنډ جوړ کړی. او اصل خبره زه فکر کوم چې دوی خپل منځ کې تر اوسه داسې توافق ته نه دي رسېدلي چې د نجونو په وړاندې دروازې پرانیزي که نه. تر شپږم صنفه پورې توافق ته رسېدلي چې دروازې پرانیستل شوي، خو تر دولسم صنفه او د پانتون دروازې چې نجونو ته خلاص شي که نه شي، فکر کوم تر اوسه دوی خپل منځي ستونزې لري او کوم تفاهم ته نه دي رسېدلي.
بله، تاسو د ستونزو یادونه وکړه، خو دغه خلا چې اوس رامنځته کیږي کله چې محصل له خپلې زده کړې بې برخې کیږي یا زده کوونکي، دا به دغه خلا بیرته جبران شي؟ افغانستان کادرونو ته ضرورت لري، مسلکي کادرونو ته ضرورت لري، پوهنتونونه هم د دې لپاره ایجاد شوي چې د ټولنې د مختلفو اړتیاو د پوره کولو لپاره مسلکي کادرونه وروزي. فکر کوي چې که چیرې دا ستونزه همداسې دوام وکړي، موږ به له غټې بلې لویې ستونزې سره مخامخ نه شو؟
بالکل، زه موافق یم. ګورې، له تېرو تقریبا یو نیم کال را په دې خوا موږ د ستونزو سره مخامخ یو. په دې معنی کله چې کرونا راغله، کرونا له وجې پوهنتونونه رخصت شول، مکاتبو دروازې وتړل شوې، د یوې مودې لپاره درسونه آنلاین شول. که څه هم موږ آنلاین درسونو لپاره نوی بنسټ کېښود، خو نوې تجربه به د افغانستان لپاره په هغه رقم چې باید آنلاین درسونه ورکړ شوي وای، متاسفانه درسونه ډېر مؤثر نه وو. او دا د محصلینو د هغه زده کړې باندې بېله شکه چې اغیزه کوي. یعنې موږ د یو نیم کال لا په دې خو دغه ستونزه لرو. د جمهوریت په دوره کې موږ مثلا دوه سمستره تقریبا که مبالغه نشي، موږ محصلینو ته ارتقا ورکړه، په دې خاطر چې یوازې د آخر څلور هفتو کې موږ د دونه یو تجدید درس ورته ورکولو، بیا ورڅخه مو یو امتحان اخیستلو چې دوی راتلونکي صنف ته ارتقا وکړي. یعنې ستونزه هغې وخت کې، خو هغه ستونزه جلاوي پاکله چې بحث وکړو، هغه ډېر ژور بحثونه دي چې ولې مثلا امکانات کم وو، مثلا د آنلاین زده کړو لپاره انټرنیټ نه و، برق نه و، دا ستونزه وې. یعنې د یو نیم کال لا په دې خو موږ دغه ستونزه سره مخامخ یست. اوس چې واک امارات اسلامي اخیسته، دا ستونزه لا هم زیاته شوې ده. دروازې مکمل پوهنتونونه تړل شوي دي. تاسو فکر وکړئ چې پوهنتونونه د یو هیواد کادرونه تربیه کوي، او تاسو هغه دروازې چې د هیواد کادرونه ورته روزل کېږي هغه تړئ. نو د راتلونکي لپاره څنګه موږ امیدوار اوسو، او څنګه حداقل موږ د راتلونکي لپاره خوشبینه اوسو؟ دروازې چې کله تړل کېږي، په دې معنا چې د پوهې او د رڼایي مخه نیول کېږي، او دا د افغانستان دغه راتلونکي نسل ګوره، یو خو هغه کادري روزنه ده چې متاسفانه هغه په ټپه درل کېږي. د دې تر څنګ تاسو فکر وکړئ چې دغه محصلین د رواني لحاظ څومره تر فشار لاندې دي. یعنی تاسو چې دروازه چې د محصل په وړاندې تړل کېږي، د محصل د رواني لحاظ مطلق تر فشار لاندې دي. له همدې امله ګڼ شمېر محصلین، تاسو شاید په دې اکلم راپور تېرو ورځو کې نشر کړی وي، یو شمېر محصلین هم په دې لاټه کې دي چې افغانستان څخه اوزي، او یو شمېر محصلین وتلي دي. نو زه فکر کوم چې امارات اسلامي باید دې موضوع ته متوجه شي، او ژر تر ژره د دې ستونزې مخه ونیسي. که څه متاسفانه ځینې چارواکي هلته د پوهنتونونو د زده کړیالانو په هکله، او کوم محصلین چې په تېرو شلو کلونو کې روزل شوي، مثبت فکر نه لري. په دې معنا چې تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې مو په یاد دي، حتمن چې دوه تقریبا یو نیم میاشت مخکې ویلي وو چې کوم کسانو چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان کې زده کړې کړي، د دونه تمه نه کېږي. دا څه معنا لري؟ دا معنا لري چې دوته هغه محصلین چې د جمهوریت په دوره کې زده کړه کړې ده، مکتب لوستلی، پوهنتون لوستلی، دوته هېڅ ارزښت نه لري. او دوی هڅه دا ده چې په یو ډول د پوهنتونونو او مکاتبو باندې فشار راوړي، او په خپل تابع او په خپل سیستم مکتبونه او پوهنتونونه عیار کړي.
عبید صاحب کور ودان اوریدونکو ډیر ټلیفونونه کوي، ګمانم چې اوریدونکو به هم خپل نظریات لري او کېدای شي یو شمېر اوریدونکو ځینې پوښتنې هم مطرح کړي. تاسو مسؤل چارواکي پاتې شوي وي د لوړ زده کړو د وزارت پخوانی ویاند او د غرض د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد. اوریدونکو په لاین کې د برواخلو ځان راوپیژنې او له کوم ځای تماس نیولی؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای تماس نیولی؟
نظر لمړی خود افغانستان ټول دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلینو ته د ورځې مبارکي وایم. د تاسو وګورئ چې د وروستي حالات پای ته ورسېږي، دا اوس کوم حالات رامنځته شوی دي، رښتیا هم دا ډېر د اندېښنې وړ دي. قسم زه خپل په خصوصي پوهنتون کې زده کړه کوم، زموږ پوهنتون شروع دي، دا مال د عمل لري. خو دولتي پوهنتونو زیاتره محصلین تقریبا د کندهار پوهنتون چې د لس زره په شاوخوا کې محصلین لري، هغه د زده کوونکو د محصلینو په مخ باندې تړلی دي.
تاسو چې نورو محصلانو سره خبرې کوئ، هغوی چې بې برخلیک دي، څه ډول احساس لري محصلان؟
ډېر ناهیلي دي. حتی داسې محصلین شته چې تقریبا پنځم شپږم سمستر کې دولتي پوهنتون کې خپل قریبان دي، ما خبرې ورسره کړې دي. راته وایي وایي که شروع هم سي موږ زله نه شو چې د پوهنتون ته ورسو، د انسان په راتلو سره دی وایي د زده کړو هغه قدر چې کم دي کم شوی دي. مثلا څو ورځې مخکې د وړو زده کړو محترم وزیر صاحب ځکه مې خبرې وکړې، ډېر خلک ناهیلي کړل. حتی داسې کسان چې وایي پوهنتون شروع هم سي موږ زله نه ورته شکو چې روز ځکه اوس چې نوي کومې دندې دي، هغه زاړه کسان یې زاړه کسان دي غواړي چې ټوله ایسته کړي او د نوي دغه کې خو نو بیا د پوهنتونو دې ته اعتبار نه ورکول کېږي. بس چې دیني درسونه یې مدرسه ویلي، هغه به ورځې پکېږي او دغه درسو ته نو محصلینو سره چې ما کوم لیدنې کړي دي کوم سره ژغېدلی یم، ډېر ناهیلي د اوسني حالت څخه.
زموږ میلمه د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد حامد عبیدی او دغه راز چې د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د ویان په توګه یې یو موده دنده ترسره کړې. زموږ میلمه د کومه پوښتنه لري ترې کنه؟
د څه کوم د خپل ډېر ښه موضوعات اشاره وکړل، رښتیا هم لکه د څنګه وویل دغه د اغېسته داسې پوښتنه نه لرم، ځکه د یو څه وظیفه هم نه دی او د پوهنتون معلومات هم نه کېږي چې څه وخت به پرانیستل شي. د څه بس خاص پښتن لرم استاد راپور څخه او د مخ خبر څخه د دې اخز ور
د لوړ زده کړو وزارت د چارواکو د طالب چارواکو سره مونږ هڅه وکړه چې تماس ونیسو، خو تماس مشکل دی. لکه په راپور کې مو هم واوریدل چې غوښتل مو چې دوی نظر واخلو، خو څوک خبرته نه حاضرېږي. په هر صورت په خپلو کې به سره خبرې کوو او دا درد به سره سره شریکوي یو له بل سره. ډېر کور ودان چې خبرونه که مو را سره برخه واخسته، هم در سپل کندهار یو بل اوریدونکو هم ده دابم را واخلو. مهربانی ځان رو پیژنه او لکوم زمو تماس نیولی؟ بله مهربانی، ده مایکروفون ستاسو خبرونه ده آزادی رادیو ده. مهربانی
بله
آزادی رادیو ده مایکروفون ستاسو خبرونه ده مستقیم ستاسو غاک خبریگی چوک او لکم زمو تماس نیولای؟
سلام علیکم، ما نه تدی ویل چې تاسو خپل خو سی او درنا او دیم کې هر کول وګ جو د ژوند پر نه کول بل لاسی وسی مجرم د ننګرهار ولایت دیو تن شخصي البته شخصي په هنتون د اقزا او سرنوالي څنګه محصله د حقوق پوهنځي
کور ودان چې سره تماس مو وونی و. تاسو حالت روس چې پونتون خصوصي تاسو پونتون خو به نوی تړل شوی، ځکه چې دولتي پونتون نه چې تړل شوی؟
او تر هغه چې دمو کا خو د محصل د نړیوالې ورځې مبارکي د هوا ټول ماتل نه تړل دي کوم لاره نور څه لکه څنګه چې موږ ګورو د درې میاشتې چې نظام وړاند شو د جمهوریت په ځای امارت نظام باندې چې شنو د دولتي پونتون نه ټول باندې خو شخصي پونتون نشته تګ راتګ کوو زو راځي.
تاسو چې شخصي پوهنتونونو ته ځئ، د دولتي پوهنتونونو چې تړل شوي دي، ستاسو د زده کړې په بهیر باندې کوم اغېز کړی دی که نه دی کړی؟ مثلا تاسو به نور همصنفیان لرئ، نور همصنفیان به لرئ او هغوی به پوهنتونونو ته نه ځي؟
زموږ د زده کړو په بهیر کې خو ډېر منفي اغېز شوی دی. یعنې چې موږ ګورو په پوهنتون کې شاوخوا زموږ د خپل پوهنتون همداسې یوازې زموږ د پوهنتون نه ننګرهار کې شاوخوا د ټول شخصي پوهنتونونو په هر پوهنتون کې 50% محصلین کم شوي دي.
څه ډول احساس کوئ تاسو کله چې په خپلو کې سره راټولېږئ او خپلو کې سره تماسونه نیسئ؟ څه وایې؟
یعنې موږ محصلین کوټو سنجو نه چې خو په جمهوریت کې په کومه روحیا پوهنتون ته تللو، کومه هدا همځان ته ټاکلې وو، په کومه روحیا او هیلو تللو، اوس هغه هیلې موږ بایللې دي. ځکه چې په آینده کې زموږ لپاره د دې تضمین شته چې آیا دا انتقل ته به موږ دوام ورکولی شو که نه، آیا به آینده کې موږ ته د زده کړې کار همدارنګه پرمختګ تضمین وي او که نه. همدې همدغه ستونزې دي، مشکلات دي، ناهیلي ده چې ټول نجونې ورسره مغوي.
کور ودان مجده چې له ننګرهار مو له موږ سره تماسونه و. عبید صاحب، دا څنګه دولتي پوهنتونونه یا دولتي نورې لوړې تحصیلي مؤسسې تړلي او خصوصي پرانستې دي؟ ولې د لوړو زده کړو وزارت ولې خصوصي پوهنتونونو ته اجازه ورکړې او دولتي ته نه؟
زه فکر کوم د خصوصي پوهنتونونو مسله یو اندازه جلا ده، په دې دلیل چې هغوی باید ټاکس ورکی، د ځای کرایه ورکی، نور مصارف لري پانتونونه، او دا مصارف خو پانتونونه د محصل د فیس څخه راټولوي. نو چې د محصل فیس نه وي، پانتون څنګه خپل هغه مصارف پوره کړي؟ نو فکر کوم د هغو د دولت خصوصي پانتونونو سره تفاهم کړی چې دروازې پرانیستل شوي د خصوصي پانتونونو د محصلینو په وړاندې. خو لکه څنګه چې د خوراکم یادونه وکړه، لویه ستونزه دا ده چې حتی خصوصي پوهنتونونو کې تر کوم ځایه پورې چې زه هم خبر یم، محصلین لکه پخوا غوندې په لیوالتیا نه راځي او شمېر د محصلینو کم شوی. یو دلیل دا ده چې محصلین فکر کوي چې که چېرې موږ زده کړې وکړو او نظام اسلامي امارات وي، موږ ته به د کار زمینه دلته مساعده شي یا نشي. دا یو سوال دی، په دې خاطر چې کله چې امارات وخت ترلاسه کړ، ګڼ شمېر هغه کسانو چې په تېرو 30 کلونو کې زده کړې کړې وې او د افغانستان کادرونه وو، دوی بیکاره شول او خپل وظیفې له لاسه ورکړې، یا ماجر شول، نور هېوادونو ته لاړل، یا په کور ناستي. او دا یو غټه ستونزه ده. زه فکر کوم چې دا فکر د امارات اسلامي دا فیصله یو له هغه بدو فیصلو څخه ده چې راتلونکي به دوی د ګڼو ستونزو سره او ګواښونو سره مخامخ کړي. ځکه چې دغه تېرو 30 کلونو کې کوم محصلین او متعلمین چې روزل شوي دي، دا د دې هېواد هغه ور باندې پانګونه شوی او د راتلونکي لپاره ورته ډېره هیله مندي وه. خو دغه هیله مندي اوس متاسفانه دوی داسې چلند وکړ چې ګڼ شمېر مجبوره کړل چې هېواد پرېږدي او ګڼ شمېر په کور ناستي، او دا بد اغېزه کړې د محصلینو، د اوسني محصلینو باندې. دوی هم شاید فکر وکړي چې که چېرې موږ زده کړو ته ادامه ورکړو، راتلونکی د موږ روښانه نه دی، او که دلته پات شو موږ ته د کار زمینه بینی، د استخدام زمینه بینی. دا یو رقم اندېښنه د محصلینو او د ځوانانو ترمنځ رامنځته کړې ده. اوس هم سرد وخت دی. زه فکر کوم که چېرې اوس هم اسلامي امارات غواړي چې حداقل دغه روحیه بېرته راژوندۍ کړي، هغه پخوانیو کادرونو ته، متخصصینو ته، دوته د پرزام کې ځای ورکړ شي، دوته د ارزښت ورکړ شي. لکه چې پخوا ګوره، کادرونه متخصصین په ټوله نړۍ کې متخصصین د هغه هر نظام چې بدلون کوي، سیاسون بدلون کوي، متخصصین بدلون نه کوي، متخصص هغه خپل تخصصي کار کوي. خو متاسفانه دوی هغه متخصصین هم دوی داسې فکر کوي چې متخصصین د جمهوریت یو برخه ده، په حال کې چې متخصصین پر نظام کې خپل کار کوي، خپل هغه کار مخته وړي او هدف د خدمت د ټولنې ته، هدف د کار د ټولنې ته خدمت کول دي. خو له بده مرغه دغه منفي روحیه رامنځته شوې او دا د نوي مسؤلینو باندې متاسفانه بد اغېزه کوي.
عبید صاحب، تاسو مخکې ویلو چې ډېر وخت نه لري په دې خبرونه کې، یو پوښتنه هغه دا ده چې تاسو دغه د راتلونکي د کدرونو یادونه وکړله او محصلان د دې لپاره روزل کېږي چې د ټولنې مختلفو هغه غوښتنو ته اړتیاو ته ځواب ووایي په مسلکي برخه کې. په تیر حکومت کې هم ډېر انتقادونه دا و چې یو محصل چې درې کاله یا څلور کاله درس وایي له پوهنتونونه فارغېږي ډېر بېکاره و. تقریبا 80% ځوانه طبقه محصلان بېکاره ول، یعنی په هغه وخت کې هم دغه لویه ستونزه وه. یا که تاسو موافق یاست چې د افغانستان د ټولنې د اړتیاو سره سم هغه کادرونه یا هغه مسلکي کسان چې باید روزل شوی وي ونه روزل شول، په ډیرو برخو کې ممکن ډیر کسان روزل شوی چې په افغانستان ورته اړتیا نه درلوده، که څنګه؟
په ځینو برخو کې او موافق یم، خو په مجموع کې زه موافق نه یم. ګوره، په تیرو شلو کلونو کې موږ خیلی سړونه درلوده، ډیر کادرونه وروزل شول او متخصصین وروزل شول. ګڼ شمېر مسلین شاوخوا یو وزاره افغان مسلین بهر ته لاړل، زده کړې وکړې، بیرته افغانستان ته راستانه شول. په بیلابیلو برخو کې دوی زده کړې کړې وې، تر ماسترۍ تر کچې، تر ډاکټرا تر کچې، او د افغانستان په نظام کې کار کاوه. دا منم در سره چې په پخواني نظام کې فساد و، په پخواني نظام کې هغه خپل منځنۍ هغه ستونزې وې، کله 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 نه، چې اکثرا هغه حقدار ته نه ورکول کېده. کوم کسانو چې زده کړې کړې وې مستحق ول، هغوی هغه مهمو پسونو کې نه ګمارل کېده. هلته ځینې هغه کړی وې چې خپل مشخص کسان یې پسونو ته وړاندې کول. خو دا په مجموع کې، یعنی دا مجموعي هغه مهمو مثلا توقیعو لپاره دغسې ستونزه وه. خو دغه د درېیم بس نه راښکته څلورم بس، پنځم بس، شپږم بس، اووم بس، دغو بسونو لپاره به رقابت کېده. هلته اصلاحات اداري کمیسون و، دغه ځوانانو ته د کار زمینه مساعده وه، دوی به راتلل، استخدامېدل، او حداقل دغه ځوانانو کسان یو شمېر کسان به وزګاره پاتې کېدل، حتی بهر ته د مزورۍ لپاره تلل. خو بیا هم دغه لیوالتیا درلوده، خپل راتلونکی په نظام کې په شکل لیده چې اخل ما راتلونکی روښانه دی، که زه درته درس وایم د کار زمینه راته مساعدېږي، یا کلاسیو پخلم بهر ته ځم، یا مثلا یو شخصي کار شروع کوم. خو دغه ناهیلۍ چې اوس رامنځته شوې، دغه ناهیلۍ تر دې کچه پورې نه وې. یعنی یو شمېر ځوانانو داسې فکر کوو چې مثلا که چېرې زده کړې وکړو، شاید هغه بس ته چې یا مثلا هغه موقف ته چې زه غواړم ځان ورسوم، دا بل ستونزمنده وي، په دې خاطر هلته فساد دی. خو دا سوال په ذهن کې نه رامنځته کېده چې ما ته به کار زمینه مساعده نه وي، ما ته به د یو پردي په سترګه لیدل کېږي، ما ته به د یو چا په سترګه لیدل کېږي چې زه نظام په درد نه لګېږم. دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې نه و، دغه سوالونه د ځوانانو په ذهن کې پیدا شوي.
مننه کور ودان د کابل پوهنتون استاد او دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت پخوانی ویاند حامد عبیدی چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. کور مو ودان. بلې، قدرمن اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن د نومبر 18 د محصلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. یو بل اوریدونکی هم را سره وصل دی، مهرباني ځان راوپېژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی.
سلام علیکم، امان الله مرخیل یم، د میدان وردګو ولایت نیمه تاسو سره اړیکه نیولې.
بله عمر خیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. بس مو تر اوسه اوریدلی دی؟
مننه ژوندي اوسئ. یو څه بحث هم تعقیب کړی و. بله،
خپل محصل یاست، استاد یاست، که څنګه؟
زه ښوونکی یم د تخنیکي مسلکي زده کړو د ادارې اړوند یو انسټیټیوټ کې.
په میدان وردګو کې؟
بله، او ډاکټر عبدالوکیل کسیرشتوی انسټیټیوټ.
ها ها، د دې د زده کړې مرکز څخه خو موږ راپورونه درلودل چې ډېر شمېر کسان فارغ شوي دي. په کومو برخو کې تاسو دغه زده کوونکي روزلي دي؟
بله دا انسټیټیوټ تقریبا د لاسو کارونو تیرې دو سره مختلف برخو کې محصلین ټولنې ته وړاندې کړی دي، چې وترداري ده، زراعت ده، اقتصاد ده او کمپیوټر ساینس څنګه
په ډېرو دغو برخو کې چې تاسو دغه اوس یادونه وکړه، خو افغانستان ورته اړتیا لري که د افغانستان کې هر اداره راځي اوس که طالبان راغلي دي، وترنري کې ورته کدرونو ته ضرورت شته ده، په نورو کې چې تاسو یادونه وکړه ضرورت شته ده. تاسو څه ډول دغه وضعیت ارزوي؟ آیا دې ته هیله من یاست چې بیرته به دغه انسټیټیوټ پرانستل شي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، بله په دغو ټولو برخو کې چې دا مسلکي څانګې دي او افغانستان ډېر ضرورت ورته لري، افغانستان خو یو زراعتي هېواد هم ده، هم په زراعت کې او هم په ویترنری کې، همدارنګه په کمپیوټر ساینس کې، زه خپله د کمپیوټر ساینس څانګې استاد یم، نو دې کې افغانستان ډېرو مسلکي کادرونو ته ضرورت لري، ځکه اوس دا ټکنالوژي سره یو ځای کېږي او د ټکنالوژۍ له نظره یو وروسته پاتې هېواد ده، نو حتماً ورته ضرورت لري. خو مونږ چې دا کومې خبرې اورو له میډیا نه او له دغه مسؤولو کسانو نه، هم محصلین ناهیلي دي او هم استادان ناهیلي دي، او هغه کمرنګه ده تدریسي ماحول مو اوس، نو ناهیلي یو هیله نه لرو.
بله، د دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی خپله تاسو څه فکر کوئ؟ آیا منتظر پاتې کیږئ چې که بیرته انسټیټیوټ پرانستل شي بیرته هلته د استادۍ دندې ته دوام ورکړي، او که په نور لارو چارو هم غور کوئ چې کوم په افغانستان کې خو اوس ډېر خلک وزګار دي، اقتصادي فعالیتونه درېدلي دي، څه امکانات لري؟
یقینا همدا سې د مونږ خطر سره منتظر یو، خو له دان نه تک دان دم پر هم دې برخه کې خدمات کو او زیار مې استنه ده، او تجربه پیدا کړم په دې برخه کې، تر اوسه خو له منتظر یو او نور امکانات نه لرو چې نور یا مارکیټ تر اوسه شخصي برخه کې کار وکړو یا یو بل مخه ونیسو، تر اوسه خو په دې حق لپاره نه ده.
دغه انسټیټیوټ چې د ډاکټر وکیل خان په نوم باندې نومول شوی دی، د افغانستان د پخوانی د زراعت کرنې د وزیر چې د افغانستان لپاره ډېر خدمتونه کړي او د همدغه خدمتونو په ویاړ د ده په نوم باندې دغه انسټیټیوټ نومول شوی، د چا په مالي مرسته باندې چلېده که د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت تر چتر لاندې فعالیت مخته وړ؟
مخکې په نوم اوایلو د شروع کې د ترکیه جمهوریت له خوا نه پیل سه، د هغو له خوا نه مالي تمویل ورکېده استادانو ته، معاشات، لهلیه او کومه البسه چې ضرورت وه ټول د ترکیه له خوا ورکېدل، تقریبا د شپږو کلو لپاره. بیا وروسته له هغه نه د تخلیقي مسلکي زده کړو ادارې اړوند دا څو کاله کېږي چې مونږ هغو تمویلولو، معاشات او هر څه په هغو باندې مربوطه ده.
یعنی دا پښتنه مې د دې لپاره وکړه چې اوس هغه مرستندوی ټولنې یا هغه چا چې دغه انسټیټیوټ تمویلوه هغوی هم مرستې بندې کړي دي؟
بلې، هو مرستې بندې کړي، اوس خو مرستې نه کوي.
کور ودان عمرخیل صاحب، په دې هیله چې ستاسو انسټیټیوټ بیرته پرانستل شي او بیرته مسلکي کادرونه وروزي، یا واغه هم په ډیره یو مهمه برخه کې، البته د زراعت د کرنې په برخه کې، د مالداري په برخه کې، د باغونو په برخه کې چې افغانستان په همدغه سکتور باندې ولاړ دی. ازادي راډیو اورید، مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن قدر منو اوریدونکو که مو تر اوسه خبرونه اوریدلې وي، نن په افغانستان کې د محصلانو او زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو. د محصلانو پر مخ د دولتي پوهنتونونو او لوړو زده کړو مؤسسې تړل شوي او زده کوونکي هم ستونزو سره مخامخ دي. د شپږم ټولګي نه پورته نجونې زده کوونکي د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې له زده کړو بې برخې دي. بلې، یو بل اوریدونکی هم راسره وصل شوی دی، مهرباني ځان راوپیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی دی. البته بخښنه غواړم، زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل ضیا آریایی ته مو بلنه ورکړې وه، د موږ له خوا راسره وصل شوی دی. آریایی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته، امجاد علي درنه اوریدونکو ته.
او بخې چې ډیر ماتل پاتې شولې او ردونکو ټلیفون نکړو دي تاسو د خبرونه تر اوسه پورې اوریدلې ده؟
نعم دا اوس تاسو سره وښه
ډیر ستونزې را برسېره شولې. یو مهمه موضوع دا ده چې اول شول چې دغه بهیر ډیر ژر بیت پایل نشي، یعنی د لوړز دکړو پونتون او لوړز دکړو ماسسې د ماسلینو پر مخ باندې پرانستل شي، نو ممکن ډیر نور ستونزې را وزېږي. ډیر ماسلان نهلي کیږي، نه غواړي چې ممکن آینده زده کړو ته دوام ورکړي، استادان نهلي کیږي، نور کارونه ته مخه کوي، یا له هېواده بهر غواړي چې له هېواده ووزي. فکر کوي چې طالب چارواکي دغه طالب چارواکو دغه ستونزه درکړي ده؟
په لومړي سر کې خو د محصل نړیوال ورځ ټول محصلینو ته مبارکي وایم. زه باید په دې برخه کې باید ووایم چې افغانستان په دې تیرو دوو کلونو کې تحصیلي سیستم له خنډ او ګنډ سره مخ شوی و، خو بیا هم زمونږ څه امید و هغه آنلاین درسونه یا د نور مشکلات. وکله چې په افغانستان کې دولت سقوط وکړ، نو دلته د طالبانو لخوا دولتي پونتونه وتړل شو، ګرچې شخصي خلاف خو هغه هم محصلین او تاګ او راتګ ډېر کمرنګ دي. نو په دې کې باید زه وایم چې دا مشکلات محصلین ته مثلا اقتصادي مشکلات دي، بل چې د وضعیت مشکلات دي، نو محصلین ډېر مشکلات سره مخ دي. بلکې بل خو موږ ګورو د طالبانو د چارواکو د نظرونو ته وګورو، د بیا
بلې لکه چې ښکاری له ښاغلي اریایي سره زموږ اړیکه پرې شوله. زموږ غاوري اریایي سره بلې تاسو غږ ناورو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. زه نورياس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د پونتونو د ماسلانو او د غرض د زده کوو د خوندو د زده کوونکو پر ستونزو خبرې کوو، د استادانو د خوونکو چې تقریبا ټول سره تړلې دي، که استاد نوی محصل به په درسي خونو کې نوی او که خونکه هم نوی نو زده کوونکي به هم نوی، او که زده کوونکي او محصلان نوی نو نه به خونکه وي او نه به هم استادان. یو ستونزه اوس د طالبانو پر اتک سره رامنځته شوې ده. له دریو میاشتو راهیسې هم دولتي پوهنتونونه تړل شوي دي او د غرض د شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځیو څخه بې برخې دي. یو اوریدونکی دی، دا به راواخلو. بیا به هڅه وکړو چې له د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له محصل ضیا آریایي سره بېرته اړیکه ټینګه کړو. بلې مهرباني، ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
سلامونه درنښت، زاهد الله خوشمال یم، د کابل پانتون د څلورم کال زده کړیال.
خوشمال صاحب، خبرونه ته خره غلاست. د کابل پانتون د کوم پوهنځي؟
د کابل پانتون د ژبه ادبیات پانځي د پښتو څنګه د څلورم کال د وروستي سیمستر زده کړیال یم. له بده مرغه چې زمونږ د پانتون هم یعنی دوه میاشتې پاتې و فراغت، خو لابد مرغه باید ووایم چې د سیاسي تحول په راتلو سره زمونږ به سرنوشت پات شو.
تاسو نږدې کړی و، یعنی ختم نږدې و چې تیزس باندې کار کوي، او موضوع مو چې انتخاب کړی و؟
بله، مونږ خو دغه خپله د تیزس مو دغه لیکنې پړه و، چې یعنی څنګه کولای شو مثلا لیکوالي، یعنی څه دې پړه مونږ خپله مونوګراف زما خپله و چې کار پکې کړی و.
بله، تر کوم ځای پورې مرسول ده دغه رسولې مونوګراف؟
یعنی که زه درته وایم چې بشپړ شوی و، پورسته کې زمونږ کوم لارښود استاد چې و لغې سره مو په مشورې باندې پای ته رسول و، یوازې ازموینې پاتې وي. خو دا چې مثلا استادانو هم دغه ځینې ویل چې کېدای